با خود داریم در برنامه پیشرو. خوش آمدید سلیسه.
ډیر مننه جاوید نعیمی له تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یک شنبه د لړم یا خراب میاشتې شپږویشتمه د نومبر 18مه. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلارو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا مو درلودلې، په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13مه پیل سو. دغه بهیر په 10 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 10 اورونو کې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28مه ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري به د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. د لنډ څرګنده سوي چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یوې زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې وړ مرض مخه نیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضعه کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لورې چې پر زرغونې ساحې د ولکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازت پولیسو د وشکي بهونکي ګاز او بیسدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد، د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 9 تنه شولی او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. وزارت په دې چاودنې کې د کوردانو عمده ملیشه دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کوردانو دغه ملیشه ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولی چې له اروپایي ټولنې، د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 نه دی کال کې له ولسمشرۍ انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډېری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړی سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړی سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
په کابل کې ګڼه ګوڼې د ښار نظم خراب کړي. په کندوز کې د قرقل کاروبار کم رنګ سوی.
دری رازی یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی او قدر رونق نداره.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. 2019 د پروګرامونه هم خبرو تان دي څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ سو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې څوارلسو ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ضایع نه شي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستی مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د پرشته جلالزی راپور مو اورید. د کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي ګڼګونې د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي زسي. کابل شروال ویلی دی چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خروالی لوري د څلور لارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبت پایله یې ورنکړه. د کابل خار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلور لارې پاک لا پایندار شي، بعض چرایان وس چرای برکی او ګوراغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرایان ګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار ما واسطه چرای سید ورکه شو، لیکن بیروبار ما واسطه
موټر چلوونکی له کابل خاروالی او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو د غوښتنو ته یوه حل لاره پیدا کړي. کابل خاروالی په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګونې د راکمولو په هدف یو شمیر څلور لارې وړې او د یو شمیرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شمې په ورځ دیوی خبری ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ په نه مراتولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره د روان مریض کال د لومړی درې روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیز شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
مو تلاش کردیم تا حداقل با چنلایز کردن
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لارې داسو زحال کو خبر مختګونه شوی خدای چې نتیجه نه ورکوي. دلیل دا چې ګڼګوڼه په دې حد کې دا چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. اند تاسو کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لوري د خاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګونې لامل شکایتونه شوي دي، خو بلیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي مواصل دی. خاطر پر دې سو پر اړه نور جزئیات.
د کال د غوره مواصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پانتون د کال غوره مواصل و پیژندل شو. آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونه کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چون طرحه را عملی کنیم برای کسب
دوی دیدی ډول پروګرامونو کلک ملاتړ کوم. د غډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومله در دنبال میکنه چې در خاطر کې چون برنامه را اونو وامین دوزه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروق چې دی غونډې ترغلی وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
دوی تاسو ټول پوهیږي چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځایه تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغانها افغانستان فراموش
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپه هنځیو څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لاره چول شوی وو. په دې بهیر کې محصولونو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مؤنیت سره شریک کړی وی چې پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولی دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو همې خوشحالیا باعث شده کې ګوسفند چیزې شګن
د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
پوستل کی زیات بود، اونسال کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و. یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 44 دلار تر ټیټ شوی وو. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندز کې دی پنګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرونو هیوادونو ته دی قرقل پوستکو صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
می تانم بگیم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستای سورتی ما اکثریت میرفت و کشور
له په خوادي قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنه وو او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. پاینې حل کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وروو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي کې چیرې مالداران د قرقل وروو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار ریشه‌های نوزاد قرقل کې
د قرقل د وروو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړې دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وروو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل وروو حلالول منع کړې او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلی، ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلې دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښنه ښودلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولې شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. دغه رسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په ورستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه خوشتي و چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ غنه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خبر کړی دی. هغه چې کابل شارته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګ ژغورلې ده. هغه لې ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دای یو پناځای ته یوړه. حمله نږدې څلور ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وشلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلي حاضر ده نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړی ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب دیرشمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي. په سولیز فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسل واقعي خلکو د 1900 نه تیمینه دی کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیز لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو. تر 2000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراګ راټول سوي وو پرون د ښار په یو مرکزی پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنه کې پرون تر 2 لکه زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصولو او بنسټونو ته درناوی ولري، داسې کسان چې دروغ ونه وایي، اختلاس ونه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادې ګټې ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پورې شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پراګ کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیل نیمسوا په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولهییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانی چکسلواکیا په سولهییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل متسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې کلی د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساساتو سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي کچېری د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نسی، داسې بد مشکلات به پیدا سي چې قابو کول به تر واک ووځي. محمد الله قلمیر د هلمند لسنګین لیکلي د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو اعلان ته مټی را بډ وهي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لار خلاصه نکړي. حقیار په نام اوریدونکي له کندهاره له میوند ولسوالۍ لیکلي تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق شوی نه وي تر هغو د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو به لیکلي د ژمې له راتګ سره د سون موادو بیل وړې سوي دي. باوري لشکین څخه لیکلي د پوهنې له وزارت څخه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه را نږدې کړي. عمر لیکلي چې د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د اخیار په نامه اوریدونکي له میوند لیکلي تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق شوی نه وي تر هغو پورې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. اوریدونکي دا اس ام اس بیا راستولې ده. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کیږي باید د حکومت لخوا وڅېړل شي. بشیر حبیب زیمننه کړې چې پیغامونه یې نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په بم کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو